د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی دی طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ولسي جرګه وایي د ملي امنیت له ادارې او لویې څارنوالۍ غواړي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریې ته د افغان جنګیالیو د استولو مسله دې ژر تر ژره وڅېړي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې په لاس لرلو تورن او ممنوع الخروج اعلان شوي و په بدخشان کې نیول شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه خپرونه کې راپورونه خپروو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د خبرونو په پیل کې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سکتور د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته ونیولو په هدف عملیات روان دي. او د افغان ښځو د سیاسي ګوند کمیټې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سکتور د وسنی مدیریت لمخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجیګاک د اوسپنی او مس عینه قانونو د قراردادونو په اړه نن ولسی جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل سوی و، وویل چې دغه وزارت په قوانینو او مقررو کې ګڼې ستونزې موجود دي. ښاغلی سبا وویل چې دغه ستونزې اوږدمهاله اصلاحاتو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې د قانونو د ایستلو په قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی سوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یمګام ولسوالۍ باندې د کران، منجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته پاکه کړي. هغه دغه عملیات پر مهال دواړو لور ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه نه خبري وښودله. یمګام ولسوالۍ د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو لاسته ولوېده. په فراه کې څلور پولیسو په یو پوسته کې خپل یو ملګری وژلی او له پوستې څخه تښتېدلی دی. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد پولیسو تر پیښو وروسته یو رنجر موټر او وسلې هم له ځان سره وړي دي. پیښه نن سهار د ولایت لاشچوین ولسوالۍ په پشمکې سیمه کې سوې ده. ښاغلی جمعه خان وویل کېدای سي تښتېدلی پولیس تر پیښو وروسته له وسلوال طالبانو سره یو ځای سوي وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون کمیټې له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب کړي. د یاد کمیټې مشره ډاکټر علیما وایي چې د یاد قانون په تصویبولو سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي. نوموړي نن په یو غونډه کې وویل چې د دې قانون د تصویب په وړاندې پراته خنډونه هم باید هوار شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د مخنیوي ولسمشر حمید کرزي لخوا توشیح شوی و، خو تر دا مهاله ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. او د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې د راتلونکي سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحتي پل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیتو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې نو لستنه وسلوال او عسكر وژل شوی. پوز نن ویل تیر شپه د افغانستان پولي تنګدي قبایلی سیمه کې له وسلوالو سره پوز جګړه وکړه. وسلوالو لمړی ځان وژونکو حمله وکړه او وروسته د عسكرو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوله. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند یک شنبه ورځی پارلماني انتخاباتو کې په تیرو دیارلسو کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطع اکثریت له لاسه ورکړ. د عدالت او پرمختګ ګوند په انتخاباتو کې د رایو په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت ګټلي. دغه ګوند د 2011 کال پارلماني انتخاباتو کې د رایو په سلو کې 9.3 ګټلې وې. په دې اساس به د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د پارلمان د 550 څوکیو څخه 250 خپلې کړي. په پارلمان کې د یو ګوندیز حکومت لپاره د 240 څوکیو اړتیا ده. د کردانو ستر ګوند ایچ ډی پي په سلو کې د 10 رایو ګټلو حد څخه اوښتی او په دې توګه د لومړي ځل لپاره یې په پارلمان کې څوکۍ خپلې کړي. د کردانو ګوند د رایو په سلو کې 13 وړي او په دې توګه به د پارلمان 9 څوکۍ ولري. تمه ده چې د جرمنی په باواریا کې د اوو سترو صنعتو هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د برېټانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر علي وادي او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې و او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره شول چې پر روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د اوو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې وویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاته شي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو تنو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتیدلي دي. دغو زندانیانو چې د قتلونو په جرم محکوم شوي د برقي وسایلو په واسطه د زندان دیوالونه سوري کړي او بیا د تونلونو له لارې په تیښته بریالي شوي. ګمان کیږي چې 40 کلن ریچارډ میت او 40 کلن ډیوید سویټ د کاناډا پولې ته نږدې له دې زندان څخه د جمعې په شپه او یا د شنبې په سهار تښتېدلي وي. د نیویارک والي ویلي له زندان څخه تښتېدلي دا دواړه بندیان خطرناکه خلک دي او کولی شي نور لوی جرمونه هم وکړي. دا له 1345 کال را په دې خوا یعنې د دغه زندان له جوړېدو راهیسې د زندانیانو د تیښتې لومړنۍ پیښه ده. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي که چیرې د فوټبال د نړیوال جام لوبه په عملیه کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبه د کوربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیوکو ساکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. سکالا د سویس ځون تاک څایتونګ ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي که چیرې داسې کوم شواهد ترلاسه شي چې قطر او روسیې د رشوت له لارې د نړیوال جام لوبو د کوربتوب حق ترلاسه کړی دا امتیاز به باطل شي. د زیاته کړه تر اوسه په دې اړه کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د سویس پولیسو د می په 20مه د امریکا په غوښتنه د فیفا اووه تنه چارواکي د اداري فساد په تورونو نیولي ول. سویسي چارواکو دغه راز د روسیې او قطر لپاره د فوټبال د نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د امتیازاتو په اړه جنایي څېړنې پیل کړې دي. دا د سات مهم نړیوال خبرونه.
سمنګ خاګله آزادۍ رادیو او ریاضي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې ولسی جرګه د ملي امنیت له ادارې او لویې څارنوالۍ غواړي چې د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریې ته د افغان جنګیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي.
ما میخواهیم که این موضوع را هر سیادل سارانوالی تحقیق بکنه، ریاست امنیت ملی این موضوع را پیگرد قانونی بکنه.
د کابل د پوهنتونونو محصلانو نن د برمال روینګا مسلمانانو څخه په یو لاریون کې ملاتړ څرګند کړ. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان شوي په بدخشان کې نیول شوي دي او د هلمند پولیسو هغه طالب قمندان وژلی چې له خپلو ملګرو سره یې د ډله ییزې حملې پلان درلود.
دوی ډیر قریب قمندان د نظامي کمیسیون مشر حاجي مولوي عبدالغني هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمایي کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید عراق او سوریې ته د آریانا افغان په الوتکو کې د جنګیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسیدلي چې له ایران سره د آریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شویو قراردادي الوتکو کې جنگیالي انتقالیږي. خو د آریانا شرکت مسولین دا اداره دوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو پر سر کلک نظارت لري. په دې اړه د کابل سټوډیو صفی الله ستانکزی نور راپور او جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلات او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنگیالیو د لیک د اسناد په لاس کې لري او دا مسأله باید په جدي توګه وڅېړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسأله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شوي الوتکو کې عراق او سوریه ته جنگیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید دا مسأله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیولو جرترجره تعقیب کړي.
مومي خاين کې یي موضوع را
دی وی مونږ غواړو چې دا موضوع ډیر ژر ترنولي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. کارل صدیقی وایي دا مسأله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړي د سو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون د غړي وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایران بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریه ته د جنگیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خبر شوي چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریه جګړې ته لیګل شوی او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د ایران اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وی د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریه جګړې ته جنگیالي نه دی وړل شوی. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي خو د ټولو مسافرونو د لیګ درا لیګت او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
مونږه هغه تیارې چې هلته چارتر شوې ده مونږ رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي یعنې پروازونه چارتر مونږ چې هلته انجام کېږي مونږ تر کنټرول لاندې ده او ټول رپورټ او دا شاین مونږ ته رارسي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالی عراق او سوریه جنګ لپاره استول کېږي دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
خغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا لپاره آریانا او ځینی نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري خو دا په دې معنی نه ده چې لالوتکې نوړه استفاده وشي او دوی ترې به خبره پاتې وي. د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې لدی مخکې هم توند خبرګونونه پرولي او تل حکومت غوښتنه شوې چې دا مسله روښانه کړي او پرې نګد چې لدی لاري ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانکزی ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو و مو اوریدل چې د ولسی جرګې غړي وای د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د جنگیالیو د استولو مسأله ژر تر ژره وڅېړي. البته دا تر اوسه پورې د یوې ادعا په حد کې ده. د آریانا شرکت چارواکي دا اداره د وی اوای چې د ټولو قراردادي الوتکو په برخه کې کافي معلومات لري او په دې برخه کې کلک نظارت شته.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وی ویل چې په برما کې روان ظلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو محصلینو چې نن د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو پر نړیواله ټولنه افغان او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له روهینګا مسلمانانو څخه دفاع وکړي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران د دې مظاهرو جریان ته ورغلی وو.
من کسانی که از حقوق مسلمانان برما دفاع نمیکنند، من با حکومت تروریستی میانمار.
په داس حال کې چې په ټولنیزو رسنیو کې د برمایي مسلمانانو له وینو ټاک او سوځېدلې اندامونه هر زړه سواند انسان زوروي، د کابل د پانتونو سلګونو ماسینو هم په دې اړه د عدالت غږ اوچت کړ. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو ماسینو د بودایان لخوا د برما په مسلمانانو د ظلم وغندو او نړیواله ټولنې تورن کړه چې پاړه جدي خبرګون نه کوي. ماسینو چې د کابل مرکزی پانتون مخې ته راټول شي وو د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغاني مدني ټولنو او ملګرو ملتونو پر ضد شعارونه ورکول او ویلی چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د محصلینو استازی اید محمد مینوال د مظاهره پریکړه لیک ولوس او ویلی راټول شوي محصلین د وینې څښونکو بدیانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډیر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع د اسلامي امت څخه غواړو چې د ظلمانو بدیانو له منګولو څخه د برما د مسلمانانو د ژغورنې لپاره ډیر ژر خپل رسمي او عملي دریځ اعلان. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلام نیو امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره شوي او مظاهره چیانو ټینګار کړی چې د مسلمانانو حقوقو په خاطر به غلي پاتې نه شي. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بدایانو ترمنځ ډیر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپره شوي چې ډیر کله بدایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې ټول مسلمانان باید د برما پر مسلمان ولس خواشیني څرګنده کړي او چوپه خوله پاتې نه شي.
یو مسلمان په هر ځای کې کوي کدا د دنیا د سر کې کاغذ سر کې کله ظلم چې پی و کېږي او کوي کافرانو يهوديان په ظلم کوي دا د موږ بچو بده چې باید هغه د حق حقوقو نه دفاع وکړو او هغه ته دا وربخیو چې موږ د تا حمایت کوو د تا د حقوقو د تا د اسلام د تا د دین د تا د مال د تا د ناموس د ګرسو هم حمایت او دفاع کوو.
هڅه مو وکړه چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو نظر هم راواخلو خو د دغه وزارت د تازه اقداماتو په ستلو بریالي نشو. له دې وړاندې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه ای تاوتریخوالی چې پکې بېګناه انسانان وژل کېږي په کلکه غندي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری ازادۍ رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنول خروج اعلان شوی و په بدخشان ولایت کې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځنډولې. جمهوری ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله چې د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او ممنول خروج اعلان کړي. اوس ګورو چې په دې چارواکو کې چې ممنول خروج اعلان شوی و دوی په بدخشان کې څه کول او څنګه د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی په دې اړه د تفصیلاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. آریان صاحب، دا چارواکي څوک دي، په کوم ځای کې او څنګه نیول شوی دی؟
بدخشان ولایت د سرپرست ویاند احمد نوید فروتن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه د ښار جوړونې وزارت درې تنه لوړپوړي کسان چې له دې نه مخکې ممنول خروج اعلان شوي وو او د افغانستان امنیتي ارګانو ته سپارښتنه کړې وه چې دا کسان باید ونیسي. فروتن وویل چې دا کسان نن 9 بجې د سهار د بدخشان شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي چې هر یو احمد نواز بختیار چې د ښار جوړونې د تصدۍ رئیس ده او بل کسیم سید امان سادات چې د اپارتمانونو د مالی مسؤول دی او همدارنګه دریم کس چې د محمد امین قانع نومېږي دی د اپارتمانونو د انسجام عمومي رئیس دی.
بله، او چارواکي څه وایي چې آیا دوی بهر ته د تلو هڅه کوله که هلته اوسېدل؟ مسله څه ده؟
چارواکي وایي چې د خلکو غوښتل چې د افغانستان له لغنه سرحد نه یعنی شغنان ولسوالی له سرحد نه دوی واوریا خواته تاجکستان خاورته چې د سرحدي پولیسو پات سره دا کسان ونیول شو ځکه دوی غوښتل چې له افغانستانه ووځي ځکه دوی ممنوع الخروج اعلان شوي و مخکې له دې نه د افغانستان رئیس جمهور لوی څارندواري ته هم وظیفه سپارلې وه چې تر څو د خلکو په اړه څېړنې وکړي او دا خلک باید ممنوع الخروج اعلان شي ځکه دوی په فساد باندې تورن وو.
آریان صاحب نور معلومات تاسو سره شته چارواکو څه ویلي دي چې آیا دوی کابل مرکز ته استولی دي که همالته په بدخشان کې تر توقیف لاندې دي؟ دوی تاسو معلومات درکړي چارواکو؟
بله دوی وویل چې دا درې واړه لوړ پوړي کسان اوس مهال د شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو سره دي او ډېر ژر به یعنې دغه نن ورځ کابل ته انتقال کړي تر څو چې هلته مرکزي حکومت دینه نورې څېړنې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ښار جوړونې وزارت د دریو جګپوړو چارواکو د نیولو په اړه چې مخکې ممنوع الخروج اعلان شوی و، البته د فساد د تورنو له وجې د ولسمشر په امر ممنوع الخروج اعلان شوی و، د امنیتي چارواکو لخوا د دوی د نیولو په اړه جزئیات اورول. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د هلمند امنیه قومندان وایي په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل که څه هم دوه ځانمرګو برید کوونکو او ګڼ شمیر وسلوالو پر یو شمیر امنیتي پوستو برید کړی، خو هغو په شاتم بول شوي او د دې وسلوالو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند امنیه قومندان په سوال نبی جان ملاخیل چې یوې خبرې ناسته خبرې کولې وویل په دې ډلیز برید کې چې د مرجع ولسوالۍ د عبیدالله کول په سیمه کې رامنځته سو، د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجعي نظامي قومندان مولوي عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شا تم بول سوی. نبی جان ملاخیل وویل په دې ډلیز برید کې دوه ځانمرګ بریدونه هم ترسره شوي دي چې یوازې یو پولیس ټپي کړی دی.
دښمن په یو ډیر قوي تعرض باندې لاس پورې کړ. په دې تعرض کې اول دوی د خپل دوو نفرو انتحاریانو نه استفاده وکړله، ځکه بل هغې افرادو تعرض وکړ. د دوی ډیر قوي قومندان، د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نظرې لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفرو نورو سره.
کومندان وویل د لشکرګاه او کندهار پر لوی لارې د شاره کنډک پولیسو دیرش کړي ماینونه هغه مهال کشف کړل چې دوه وسلوالو غوښتل ځای په ځای کړي. کومندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوه وسلوالو خبرې وو مین چې وي زخمي کیږي او بل جوړ د پولیس په لاس ورځي. په هلمند کې به د ورستوي کې د هوا د ګرمېدو سره د وسلوالو بریدونه زور اخیستی دی چې له دې جملې پر مساکله سنګین او ننزاد ولسوالیو ډېر زور اچولی دی او ویل کېږي هلته امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. د یادونه ده چې تر دې دمه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. محمد
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پاکستانی چارواکی وایي چې ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته کړې چې په نتیجه کې اووه پاکستاني پوځیان او د وسلوالو د پنځو قومندانانو په ګډون لږ تر لږه نولس وسلوال وژل شوي دي. دا جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د دې ایجنسۍ لرې پرتې غرنۍ سیمې ته غځولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو تر منځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه پوځیان او نولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو پنځه جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستاني پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یوه ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم یې څرګند شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه یې څه ونه ویل. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. ادا کوي چې د دې سیمې نوي سلنه برخې له ترهګرو پاکه کړي او دا مهال د دې جنسي یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستانی ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون یې د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تخیلو ته تښتېدلی دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه ورده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه سندې ویلي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځي عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. په نړیوالو مسایلو کې یو مهمه مسله د جی او سرمشری زده تمه ده چې د نړۍ د او پرمختللو سنادي هیوادونو مشران نن د دې سرمشری زې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. په دې سرمشری زې کې چې د جرمني په باویرین الپس کې جوړه شوې د امریکا، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان مشرانو ګډون کړی دا د جی او ډلې دریمه سرمشری زده چې د اوکراین په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د یو صنعتي هیوادونو مشران بنند هغو غواخونو په وړاندې یو ګډ دریز اخکار کړی چې د جهادي ډلو نیولې د روسي تر کړوړو پورې چې بارک اوباما هغه پر اوکراین د روسي يرغل بللې او هغه غندلې د نړۍ امنیت غواخ متوجه کړی دی. د دریم ځل د چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې ډلې په غونډه کې چې په خواجی اته بلل کېده لګړون څخه منع شوی دی. و مشرانو دا ځل د دغو شتمنو هیوادونو د کلوب بهر د عراق د صدر اعظم او د نایجیریا د ولسمشر په ګډون چې دواړه د اسلامي سخت دریزو ډلو لوري له خونړیو شخړو سره مخامخ دي یو شمیر نورو مشرانو ته بلنه ورکړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانې جګړې په اړه چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف له هیواد سره په دې برخه کې په څه ډول مرسته کولی شي خبري وکړي. هغې سخت دریځ ډلې چې د عراق په درېیمه برخه خاوره یې ولکه ټینګه کړې ده. عبادی به دغه راز له اوباما سره په جلا کتنه کې په دې اړه چې دغه ائتلاف د دغې ډلې له سخت دریځو څخه د لاندې کړو سیمو په بیرته نیولو کې څه مرسته کولی شي خبرې وکړي. دغه راز تمه ده چې د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د هغو ګواښونو په اړه هم خبرې وکړي چې خپلو هیوادونو ته یې بهرنیو جنګیالیو او اسلامي توندلارو متوجه کړي دي. د نایجیریا نوی ولسمشر محمدو بوهاري به چې بوهاري به د جی او ډلې مشرانو ته د هغو موادو او وسایلو یو لست وړاندې کړي چې کولی شي له دې هیواد سره د بوکو حرام سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. بوکو حرام ډله له 2009 میلادي کال راهیسې د 15,000 کسانو پر وژلو تورنه ده. بوهاري یوازې په یوه اونۍ کې چې د ولسمشر په توګه یې کار پیل کړی د 11 حملو شاهد و چې لږ تر لږه 93 تنه پکې وژل شوي دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د غراز د نړۍ د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو پر مسألو هم خبري وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فلورانس وا اولاند هڅه کوي چې د پاریس تر غونډې مخکې د دغې ستونزې په وړاندې د جی اته ډلې غړي په یو ګډ دریز توافق وکړي. د فرانس پرس په وینا له دې کار څخه هدف دا دی چې نورو هیوادونو ته څرګند پیغام ورکړي چې د روان کال په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي او هوا ته د زهرجن ګازونو د خپراوي په کمېدو کې ژمنې وکړي. د دغو غازونو خپرېدو په شمالي قطب کې د یخونو د ویلې کېدو او ورسره په سمندرونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سختو طوفانونو او سیلابونو خطرونه زیات کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي به د نورو مشرانو پام سیمه ییزې مسلې ته چې چین په خپلو جنوبي اوبو کې د یو شمېر لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت لپاره هڅې تیزې کړي راواړوي. چین پر هغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي چې نور هیوادونه یې هم د خپلې خاورې جز بولي.
په راپور کې مو د جی او یا د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه جزئیات واوریدل چې نن به د دې سرمشریزې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. دا شیبه زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د اونیزو باسونو ځوان فکر د اوریدو لپاره را سره اوسې. خداشه بچي د ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې د جناقه الکوزي ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
بدخشان ولایت امنیتی چارواکی وایي د یومګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت د امنیت عامر سخیداد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل په یومګان ولسوالۍ باندې د کرانومنجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي د قانونو سکتور د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجي ګک د اوسپنې او د لوګر د عینکو د مسو د قانونو د قراردادونو په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوی و، وکیلانو ته یې وویل د وزارت په قوانینو او مقرراتو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت طفل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالېدو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته باکیفیته خدمتونه وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند د یک شنبه ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 13 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطی اکثریت ترلاسه ورکړ. تمه ده چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشریز غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم د بدلون د بحثونو په سر کې وي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له زندان څخه تښتېدلي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسای اداره له دولت غواړي چې د پنګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وایي له دې سره به پنګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد دننه به پنګونې ته زړه ښه کړي.
یوې خوا کولی شو مونږ د جرایمو سطحه راټیټه کړو، دې لپاره عبرت کېږي هغه نورو کسانو ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او لبل خوا کولی شو مونږ
خاغلی احمد زی وایي سره له دې چې پانګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پانګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي سخت کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچه هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری د ودې په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړي.
د ساکل د زیاتو ورښتنو له امله بزګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي، کله چې دوی زیات حاصلات ولري د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هیله مو دا ده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی میرزا کوال وایي د کرنې ځمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 1500 هکتار ځمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده او دغه ولایت د خلکو بل عاید د مالدارۍ له لارې ترلاسه کیږي. د بادغیس سیمه ای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې او په دغه ولایت کې د مالداری د ودې په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 1500 شپګوی افغانی بدلیږي.
د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري؟ قدرمن اوریدونکو، دا موضوع د کونړ له ځوانانو سره د ازادۍ راډیو د اونیزو بحثونو ځوان فکر په اونیز پروګرام کې څیړو. دا پروګرام شیبه وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامي حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپله ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبانو اوس درک کړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمیر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1500 او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یوه پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بې پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو، په تیرو 1.5 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانې شوی. سمو دا وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه دا عملي شوی. په نننی ګردی میس کې مونږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران مېلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته ووایي چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی؟
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته دی چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 1.5 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لوري د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا خې باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې، البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړي دي او کمپاینې غونډې ترسره کړي دي. ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلو واټ ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزې پینې د هواره کړي. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېر مننه. خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزه، دا راته وایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر وو چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ څه لاملونه؟
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره وایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نوي ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني وه داسې ویل کېده چې د سره تعقب بند باندې سروې شو او پرېکړه شو چې په دې به برېښنا جوړېږي. د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناعملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هېوادونو ته هم د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سود رانغلله. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادي وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو. دغه د اوس تاسې ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وي خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کوم چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کله هم په یو نظام کې یا په صلاح یو نظام چې د بل هیواد سره په صلاح کومه خبره کوي، هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کوم دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویل چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامي نه وو؟
انوري صاحب، رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي فلې کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نشګی راتاو کړي وي، او وس چې تل نو یا په ځنی به سونه وسو زول او ځنی چور او تعلق له خلکو باندې دي د فارچې دلته په دغه سیمه کې
آبادی پاتې
آبادی فاتی نشی. رازو دیتا په مناګی کې یو برېښنا بند روان دی، ولی هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زموږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولی یو میتر واله کې اوبه راځي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې د دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړي دي، په لس میلیونه امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسبه نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی، ځکه هغوی ته یې ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی و کونړ ته راغلی و هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړي دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده، ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارده ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله، یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډیر زیات خوشبینه وو، ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي، د هغې د ورانولو، د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډیرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به اوس ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي. نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وري.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای ک چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا، څومره مهم دي د افغانستان لپاره، د ګوندیم لپاره؟
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي، زه دا ویلی شم په تخنیکی لحاظ خبرې نه کوم. منګه چې ګورو په خپل مشاهده کوي، د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړه لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي. نو ک چیرته په هغه مناسب ځایونو کې چې سرویګانې وربانې شوي دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي، څو ګټې لري. یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله، له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه دا ده چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی، نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو، نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو، هم د دولت په چوکاټ کې، هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو، هغه کولی شي چې برېښنا کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي، نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي، نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم، او هغه دا چې زمونږ په حکومت کې یا په مجموع کې زمونږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغه سو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي، د دې نه د ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو، او د هغې سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي، او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي، د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفا کړي دي، ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ترې برخ جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي، هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي. خو خیر، د اوبه خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي، نو په هماغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا ګاونډیانو ملامتیا زنه ورا چومه، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت ده. دوی باید جدي اقدام وکړي، او د خلکو سره چې کمی
زمان کچیر تا چین و پاکستان دا دا غی بند جوڑولو کی سستی کی زن کی نو افغان حکومت تا خدا پا کاری چا اوی تا اوی چورو تاسو ماسر موافقه کری دا راشی چی دا بند بانی کار شروع کو
سل پسولو کی او گوری دا حکومت نوالی دا ولس فاصله و واتن زیتی گی واتن و فاصله حالا را منستا کی گی انواری سیب چی حکومت دا چاروائی کی دی پا دی وانی منگ اعتماد کری دا باور مور بانی کری دا رای مور کری دا کل چی وز دوی منگ تا جمنی کی او عملی کی نن دا دا مانا لری چی دوی منگ سر دا دروغ و سیاست کی او پا سیاست کی چی کل تا دروغ وکرل دوکا دی وکرل فریب دی وکا او دا ولسونو پا تیر وطلو بانی دی کار وکا نو در دی مانا لری چی آغا بقا نلری پایخ نلری نو زمنگ هیلا دا خپل حکومت ندا دا دا دی پر زای چی ولس پا دی خبرو بانی تیر باسی چی یو زل تی پا دی نوم باندی ووٹ واخلی رای تی واخلی چی تالا زب رخنا جوڑو مستا دا غستون ززا هوارو ما مالا ووٹ راکا کل چی ولا ووٹ ورکی بیا ورطا بلا پلمر و باسی چی ما تا گوانده هیواد وی ما تا نریوال وی ایرو را تا قینات ورطا ورکا تالا خوچی منگا ووٹ در کرده پام دی خاطر بانی چی دا غشتا ستون زی چی دی دا دا مخی تی وی خواکی و پرمختگو کی نو که بیا نیشی که ولی بیا خوخکارا ووای دا افغانستان طول ولسون تا نوی کنر تا چی کل را تلیلی دل تا کنریانو تا ووای چی رو دا از منگ پا واس که نده از منگ مدیریت و ظرف ایو اساسی خبر انواری سیب دا کنر سر تل دا مرکزی حکمت للوری دا مور میری سلوک شویده پا وچه خوڑونو بانی پا افغانستان که منگی درسانه و لاری آورو پا اغا خوڑونو که چی کل باران وشی و پا اغا خوڑ که آل تا اوبرا طولی شی و بیا اوبرا شی اوال تا برخنا بان چی ده اغی تا اوبرا ورسی که و بیا برخنا تولید که زمنگا چی خو بشتره ما پخپل باندې د کونړ پاستاز ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسائل مطرح کړي دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسائل مسله و چې منګه دلته نو چې زمنګ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یا د یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چره دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د ټولو بندونو دلته چې کم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره برستی کهی پا دا پرمختیا پا برخه که دا برق جوڑاولو نور برخو که اگوی ورطا یوا قولی وردو جوڑا کرده چینایان و دا ساتنی دا پارا زمون حکمت والی دا سیسنشی که ولی
انوری سه پا دی روستیو که چی خلق وی چی زمونگ هیلی لگی بیر تا اغمراوی هیلی مول لگی راشونده شیوی دی اغام داده چی دی روستیو گامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کیږي د خلکو یو څه هلی به تر ژوندې شي وي او هغه هم دا دی چې زمنګ ولسمشر وسنۍ ولسمشر دا هڅه کوي چې خلکو ته قناعت ورکړي د قناعت په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک رامخ کی شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان او هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خی دلچسپي ورته خی او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قل اردوګان جوړي خو زمنګ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمنګ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخی چی منګه دومره لیواله یو د رکت د امره سمنګ سره کې منګ در سره دام رسته کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي نو منګه هم د لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپلو ګټو په خاطر باندې د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملک زی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بیلابیل ولایتونو ولسوالیو کلو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندون ته ځانګړي کړی وي مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وي دا نشو کېدلې
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنی معنی نیم په نیمه بودجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نشو ځینې نور داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه ډول دغه شان دي څه نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنا نه لري موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د دې خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه روان دی. همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي، هغه د ژمي مو اوبه لري، د اوړي مو اوبه لري، په یو موسم کې نه وچیږي. ولې دغه بنسټیزو پروژو ته چا پاملرنه ونه شوله؟ دا زمونږ داسې یو ارمان دی چې دا به زمونږ سره تر بله وي.
دغه راټولې شوې د وړو پروژو پیسې راټولې شوې دلته بند جوړ
کېده، په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده. یعنې که فکر وکړو موږ ته خو یو ارقام نه دي معلوم، خو شاید په میلیونونو ډالر وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي. خو که دغه باندې د پیچ په واړه سیند په برېښنا بند جوړ شوی وی، شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړي، دا هم ښه خبره وي. یو فابریکه خو به په جوړه شوې وي. نو دا نه فکر کوم چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و، زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنۍ او وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ.
فضل واحد افکاري، تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کا، پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي، فابریکې جوړې شي؟ دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي، ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو، او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې کنور دغه د سره تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده، دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي. خو د کنړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه واره وو، او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې دا په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم دریم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی، او موږ اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کنړ فرهنګیان، د کنړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شوې، او د دولت نه دا غوښتنه وکړله چې تاسو تر اوسه پورې کنړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړئ، او یا دغه برېښنا را انتقال کړئ. چاندې شروع کړله، بس پنه راټول کړله، او د دې دپاره چې موږ به ځو، زموږ خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي. دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کنړیان چې دي، یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي، دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدې تیږه به را پرې واخلو، او هغه به هلته ورلو، عملی کار باندې به شروع کړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو، پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي، دوی سره پرېکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټولنو اړینه داره چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داره چې دوی د یوه خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي، او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري، او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي، هغه بیا وروستۍ خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو، هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچا او یو چوکاټ کې، دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کیږي، د بل طرف نه بله خبره کیږي. نو دلته ولس هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړه ویلې چې یو څه را ژوندی کړي دي، په هغه کې هم دوی وخل نه دي. موږ خبرونو او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو، او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس ته د وس نه پورته خبره ده. د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دي، دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته، ځکه چې مخکې افکاري یادونه وکړه، بلې انوري صاحب دا کارونه ټول کړي دي، دا کارونه ټول کړي دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په بازار کې د اسدآباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکه، نو ډیر خلک داسې و چې هغوی خندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله، هغوی به ممدا ویل چې زموږ په وس کې همدا دی چې که چیرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي، او دې ته آماده دي. په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي، یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده، په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي؟ د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو څو ګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک دی اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه شی نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته د کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کی. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي، دوی د سره یو خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.